السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
پاکستان له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره افغانستان ته نوی وړاندیزونه کړي دي. د پاکستان پوځ وایي د پوځ د مشر افغانستان ته د وروستي سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ مثبته فضا پیدا کړې او امریکایي ولسمشر ویلي ایران د نړیوال اټومي توافق پر روحیې نه دی ولاړ. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي پاکستان له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره افغانستان ته نوی وړاندیزونه کړي دي. یو لوړپوړی افغان چارواکي تیر مازیګر د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اکتوبر پر لومړی کابل ته په سفر کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه د یو بل ته اجازه ورکړي چې له بندیانو څخه پلټنې او د زندانیانو تبادله وکړي. د چارواکي وویل افغان لوري پاکستانی پلاوي ته وویل هر خوا چې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي باید یو هیواد یا ادارې ته واک ورکړي چې د عملیاتو کرواله ثابت کړي. تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم په یو بیان کې ویلي ول چې په نیویارک کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره د 15 افغان طالب مشرانو د تبادلې په اړه خبرې وکړې. یو بل افغان چارواکي مشال راډیو ته ویل په دوی کې ملا احمد الله نانی، ملا غنی برادر، ملا سلیمان آغا او ملا عبدالصمد ثانی شامل دي چې په بدل کې د افغانستان په بند کې د پاکستاني او طالبانو اسلام آباد ته د ورسپارلو وړاندیز شوی. دواړه هیوادونه له یو بل سره د زندانیانو د تبادلې موافقه نه لري. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. حضرت عمر زاخیلوال نن سهار مشال راډیو ته ویل روانه اونۍ د پاکستان پوځ مشر افغان ولسمشر ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه چې هغه ومنله. زاخیلوال البته دا ونه ویل چې غنی به کله پاکستان ته ځي. د پاکستان پوځ وایي د جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته وروستي سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ واټن کم کړی دی. د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور تیر ماښام پر راولپنډي کې خبري غونډې ته ویل د پوځ مشر جنرال باجوا د رواني میاشت پر لومړی په کابل کې له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل چې له کابله مثبته فضا پیدا شوه.
بہت ہی اچھے انوائرمنٹ میں
په یو ډیر خو مثبت ماحول کې د ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو لیدا کاته وشو. بیا هم دومره وخت د پلو په کچ ملاقاتونه وشو. زموږ له خوا سر لخر په دلیل منطق او ثبوتونو پر بنسټ خبرې وکړې. په دې هر څه تر ټولو غوره خبردار چې د دې ملاقات وروسته هیڅ منفی بیان مخې ته نه دی راغلی.
غفور ویل په پاکستان کې هیڅ وسلواله ډله منظم موجود نه لري خو په قبایلي سیمو کې د داعش او طالبانو خطر لا هم موجود دی. دوی ویل په افغانستان کې نامنې پر پاکستان مستقیم اثر لري. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د لوړپوړو چارواکو یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار وکړ چې ورسره خبرو ته دوام ورکړي او نادولتي عاملینو ته د پټنځایونه نه ورکوي چې د سیمې سوله او ثبات باوري شي. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په جهل مکسی کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیر 40 ته رسیدلی دی. د جهل مکسی مرستیال کمشنر اسد کاکړ نن سهار مشال راډیو ته ویل پیښه تیر ماښام د فتح پور درگاه په ور کې شوې. دوی ویل هغه مهال ګڼ زائرین په درگاه کې ول. د زیاتوي چې په برید کې له 15 څخه زیات کسان ژوبل شوي دي. د حملې ذمہواري لا چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کورمی مشرانو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ته د فعالیت اجازه ورکړي. دوی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په صدې ولیزو کې د بیپولي ډاکټرانو د روغتونونو تړل ورته یو لړ ستونزې پیدا کړې دي. یو سیمه ییز مشر حاجی سلیم خان اورکزی ویل د چارواکو سره رابطې کړې خو نه پوهیږي چې یاد سازمان د فعالیت اجازه ولې نه ورکول کیږي.
یو کروڑ او مان د دې مطابق 1.5 لک دا په یوې میاشتې کې خرچا کوي. لہذا خلق د ایم ایس ایف مطلوبون دے دس شوی دی لکن یتیمان کسے نمو دی تولو سر خبر شوی دے پیگون سکم زائی که دا مسئلہ خاخ دے.
د بیپولي ډاکټرانو سازمان د تیر میاشت په نیمایي کې تر هغه وروسته په کورما کې خپل چارې بندې کړې چې پاکستانی حکومت د امنیتي وجوهاتو له کبله ورته د اجازتنامې له ورکولو انکار وکړ. د افغانستان د جوزجان ولایت چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د قوشتېپې او درزاب ولسوالیو ډیری هغه سیمې نیولې دي چې د طالبانو تر واک لاندې وي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري بیګا مشال راډیو ته ویل د داعش وسلوالو دا سیمې په تازه جګړو کې نیولې دي. د زیاته کړه چې طالبانو د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ ته شاتګ کړی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان د آسیا له پرمختیایي بانک څخه غوښتنه کړې چې د اوبو د بندونو او د نورو پرمختیایي پروژو په رغونه کې پانګه واچوي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي اشرف غنی تېره ورځ د آسیایي پراختیایي بانک له مرستیال مشر وینکای ژانګ سره ولیدل او ورڅخه یې وغوښتل چې د اوبو او برښنا د بندونو او له لمر او هوا څخه د انرژۍ د پیدا کولو پروژو په رغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. بیان زیاتوي چې ژانګ ژمنه وکړه چې په خپله نوې ستراتیژۍ کې به د کابل غوښتنې په پام کې ونیسي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي توافق پر روحیې نه دی ولاړ. نوموړي بیګا په سپینو ماڼۍ کې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر وخت وویل دوی باید ایران د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي. ټرمپ دا بیان پر داسې وخت ورکړی چې ورسره لس ورځې پاتې دي چې د دې تصدیق وکړي چې آیا ایران د توافق پابندي کوي او که نه. ټرمپ ویل ایرانی رژیم د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي وینې بهیدنې او ګډوډۍ عامل دی. دوی ویل همدا لامل دی چې باید د ایران مسلسل تعرضونه او اټومي ارمانونه پای ته ورسوي ځکه چې هغوی د توافق پر روحیې نه دي ولاړ. تر نوموړي مخکې تېره ورځ یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې هغه د توافق د تصدیق نه کولو اراده لري. که دی دا کار وکړي نو د ریپبلیکنانو له اکثریت لرونکي کانګرس سره به دوه میاشتې وخت وي چې دا پرېکړه وکړي چې آیا پر ایران هغه بندیزونه بیا بحاله کړي او که نه چې د توافق له کبله نرم شوي ول. رسنۍ وایي ټرمپ به د ایران په اړه خپله تګلاره د اکتوبر پر 12 په وینا کې اعلان کړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه سراج زهیر د کرنسیو آثارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.61 روپۍ او په 1.23 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 1 پیسې د متحده عرب امارات درهم پاتې 1.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال پاتې 1.40 روپۍ او په 28.40 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 22، کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مله سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري پاکستان افغانستان ته له طالبانو سره د جوړجاړي او د بندیانو د تبادلې وړاندیزونه کړي.
پاکستان چې د سولې پروسې حمایت کوي نو به دې ته هم غاړه ږدي چې هغه بندیان چې دوی سره دي هغه افغانستان ته وسپاري.
افغان ولسمشر پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. هلته پاکستان وایي د پوز مشر افغانستان ته روسی سفر مثبت فضا پیدا کړي. د نیټو مشر وایي په پاکستان کې د وسلوالو موضوع جدي ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر د پټنځایونو تور ناسم بولي. د کورمې مشرانو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ته د روغتیايي فعالیت اجازه ورکړي.
حکومت نه، آرمی نه، انټیلیجنس ادارو نه زه دا اپیل کوم چې د خلکو مشکل ته د وکسی
شنن او تبصرې هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. پاکستان له طالبانو سره جوړجاړي ته د رسیدو لپاره افغانستان ته نوي وړاندیزونه کړي دي. یو لوړپوړي افغان چارواکي تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل افغان حکومت هم پر داسې هر اړخیز پلان کار پیل کړی چې که طالبان یې ورسره ومني نو د سولې مذاکرات بیا پیلولی او کامیابولی شي. تفصیل د بشیر ګواخ په ځانګړي رپورټ کې.
یو لوړپوړي افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د اکتوبر په لومړۍ نیټه کابل ته د خپل سفر په مهال ولسمشر محمد اشرف غنی ته د ترګری زپل لپاره ځینې نوي وړاندیزونه کړې دي. د چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته د اکتوبر په 15 وویل چې افغان لوري ټینګار کوي چې دواړه غاړې د وسلوالو خلاف په خپله خاوره کې کوم عملیات کوي داسې ملک یا اداره باید وي چې د هغې اصلیت ثابت کړي. د باجوال خوا بل وړاندیز دا و چې پاکستان او افغانستان د یو بل امنیتي ادارو ته لاسرسی ورکړي چې بندیانو څخه تحقیقات وکړي او که دا تحقیقات کامیاب شول نو د بندیانو تبادله وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا مشر محمد حنیف اتمر د ستمبر په 28 تاریخ ویلی وو چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سره د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو په اړه خبرې کړې دي. د دې په بدل کې به افغان حکومت د پاکستاني طالبانو بندي مشران ورپرېږدي. یو افغان چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط په دې کسانو کې د ملا احمد الله نانی، ملا غنی برادر، ملا سلیمان آغا او ملا عبدالصمد ثانی نومونه واخیستل. دا محل د کابل او اسلام آباد ترمن د بندیانو د تبادلې کم تړون نشته دی، خو د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال مشر محمد امین وقاد مشال رډیو ته وویل دا کار مشکل نه دی او که بندیان تبادله کیږي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ژوندی کیدلی شي.
کوم بندیان چې پاکستان په ورکه کې دي نو هغه لپاره به یو فارمول راووځي او پاکستان چې د سولې پروسې حمایت کوي نو به دې ته هم غاړه ږدي چې هغه بندیان چې دوی سره دي هغه افغانستان ته وسپاري. نو همدا داسې خو د دې تر څنګه به بندیان خلاصېږي، هغه ترجیحات به په ګوته کېږي که نه. ځینې بندیان داسې سره خط کې واقع دي هغه کېدلی شي چې اول موجود بحث نه وي.
د مشال ریډیو د سرچینې په خبره د سولې مذاکراتو ته رسیدو لپاره افغان حکومت له پخوانیو طالبانو مشرانو همکار اخیستل پیل کړی دی. د دې لپاره په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم سفیر ملا عبدالسلام ضعیف قطر ته ورغلی دی. بلخوا محمد امین وقاد وایي طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې خپل پخواني وړاندیزونه په نوو لارو او نوي شکل طالبانو ته وړاندې کړي دي.
آیا دوی دلته یو سیاسي ګوند په حیث باندې ځان رجستر کول غواړي؟ دلته یو حضور پیدا کول سره قناعت لري دوی سیاسي مبارزه وکړي او هغه لپاره دروازې خلاص شي؟
د تیر افغان ولسمشر حامد کرزي په وخت کې هم پاکستان ځینې طالب بندیان پریښي وو، خو په هغوی کې بعضی حکومت سره د یو ځای کېدو پر ځای ترتم او ځینې نور بیا د طالبانو سره یو ځای شول. دا ځل افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا مشران دوی ته وسپاري. د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکي او اوس مهال د سیاسي چارو شنونکي وحید مجده وایي په پاکستان کې نیول شوي طالبان نشي کولی پر ځمکه جنګېدونکي وسلوال امن ته قانع کړي.
کسان چې نیول کېږي بیا هغوی خپل اغېز لاس ورکوي، یعنی دوی دا کسان نشي کولای چې بیا د سولې په پروسه کې لاس. زه فکر نه کوم چې په دې کې مشکل حل شي، ځکه چې طالبان په ور ور ویلي دي چې د هغوی د سولې ادرس هماغه قطر دفتر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د اکتوبر په 15 پنډۍ کې خبرلان ته وویل چې افغانستان سره له پخوانۍ بد اعتمادۍ راوتي دي او له بېلابېلو لارو د ترګري په ځپلو بوخت دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پوز ویلی په هغه هیواد کې د هیڅ وسلوالې ډلې منظم وجود نشته، خو له ډیورنډ کرښې سره په قبایلي سیمو کې د داعش او طالبانو خطر موجود دی. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور تیر مازیګر په پنډه کې خبري غونډې ته وویل د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره یې په قبایلي سیمو کې 200,000 سرتېري ځای پر ځای کړي دي. د ویل د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته وروستی سفر مثبت و چې د افغانستان او پاکستان تر منځي فاصله کمی کړي. محمد عمران تفصیل لري.
د پنځشنبه په مخام د راولپنډي په جنرال هډ کوارټر کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال میجر جنرال آصف غفور ویل چې دا وخت پاکستان 200,000 فوج په مغربي او 100,000 پر مشرقي پولا موجود دي. پاکستان له هیڅ یو چا سره جنگ نه غواړي، خو که پاکستان جنگ ورته پل کیږي نو سخت جواب به ورکړي. د فوج د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان دورې په اړه ویاند ویل چې له دې وړاندې دواړو خواو ته د بدامنۍ پیښې شوې وې او پر یو بل تورونه هم لګول شوي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فاصله جوړه شوې وه، کوم چې د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره ښه نه وه.
بہت ہی اچھے انوائرمنٹ میں، پوزیٹیو انوائرمنٹ میں آرمی چیف کی
پیو ڈیر خو مثبت ماحول کے دولس مشر اشرف غنی سره یو پیو لیدا کاته و شو. بیا هم دمر وخت د پلاو په کچ ملاقاتونه و شو. زمونږ له خوا سر لخر په دلیل منطق او ثبوتونو پر بنسټ خبرې وکړي. په دې هر څه تر ټولو غوره خبردار چې د دې ملاقات وروسته هیڅ منفی بیان مخې ته نه دی راغلی. کله افغانستان چارواکي تر دې دمه پر دې نه وی پوها چې پاکستان د افغانستان لپاره څه کړی یا څه کولی شي، نو اس منلو ته تیار دي.
Pakistan can do for Afghanistan.
The force wayan zyada kada pa Afghanistan ki tar 2014 miladi kal da gano hewadun gat force maujood ho. Usum da Afghanistan uras tar uras piawade ke dun ke force maujood de. Khubya ham da Afghanistan da 50% na zyada seema da dwila control bahar da. Da kum agis che par Pakistan hamsta.
Hum aaj is position mein hain
ki jo maghribi sarhad ke da maghribi kulina da force ya barkh chawno ta rawlu. Zaka che mun khpal alaghta halat da sikdi. Che riyasati waq par zay shwe aur uras ta uraza nur hum khakegi. داسې مونږ ځکه نشو کولی چې کوم ستراتیژي خطر دی هغه پر مغربي پوله موجود دی. که هغه دلته د طالبانو تښتېدلي او پټ شوي مشران وي یا وروسته ورځه هلته ځایي نیونکي داعش وسله واله ډله، همدا وجه ده چې مونږ په مغربي پوله پوست ساتلو ته مجبور
یو.
د فوج ویاند ویل چې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولسمشر سره د ملاقات پر مهال دا وړاندیز هم کړی و چې پاکستان څنګه خپله لخته پر پوله باړ لګوي یا پوستې جوړوي، همدارنګ د دواړو هیوادونو د امنیت په خاطر د افغانستان اړخته هم په خپله خرچه دا کولو ته تیار دی. د مشرقي پولې په اړه د فوج ویاند ویل چې د هند سره 3250 کیلومتره پوله موجود ده، خو د هغه اړخنه د نامناسبه غیر حقیقي کردار له کبله دغه پوله محفوظ نه ده. د قبایلي سیمو په اړه د فوج ویاند ویل چې په میرانشاه کې په لومړي ځل 25,000 قبایلي خلکو د کرکټ لوبه وکتله، کوم چې د دې ثبوت دی چې هغوی پر امنیتي ادارو باور لري. د یوې پوښتنې په ځواب کې میجر جنرال آصف غفور ویل چې د فوج په شمول هر اداره د آئین او قانون د سوري لاندې کار کوي، او که څوک دا ګڼي چې د روانو حالاتو پر شا فوج دی یا مارشل لا لګول غواړي، نو پر دې خبره کول بیکاره ده.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړه
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په جلمکسی کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر شلو ته رسیدلی. د جلمکسی مرستیال کمشنر اسد کاکړ نن سهار مشال ریډیو ته ویل په خاطر ماخام د فتح پور درگاه په ور کې شوی د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
وسند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د جلمکسی ولسوالۍ د فتح پور د درگاه او مخته تیر ماښام هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه کله چې خلک په محفل سما کې د ګډون لپاره و درگاه ته داخلېدل. په پیښه کې لږ تر لږ شل کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې یو پولیس والا او دوه ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې سخت ټپیان سمدلاسه د سند او بلوچستان ایالت و بیلابیلو روغتونونو ته د علاج لپاره رسول شوي دي. په دې ترڅ کې ډیپټي کمشنر جلمکسی اسد الله خان کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه هغه وخت وسوه کله چې پولیسو یو ځانوزونکی و درگاه ته د داخلېدو څخه له مخه راوګرځوي، نو هغه خپل ځان والوزوي چې له امله یې په درگاه کې دننه خلک بیا په خاصه توګه ښځې او ماشومان خوندي پاتې شول.
18 خو انیشلی وو، دوه په انجرډ کې موس ایکسپایر شو، ټوټل 20 تعداد شو. او د سویسایډ بامبر هم په گیټ باندې پولیس والا په دې شهید شوی دی، پولیس والا په گیټ باندې مطلب دا دماکه وسو.
د اسد الله خان کاکړ په وینا چې د پیښې وروسته و سیمه ته په ګڼ شمیر کې پولیس او سردی اسکر رسیدلی او د مشکوک کسانو پلټنه پیل کړې ده. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری او د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټی لخوا په جلا جلا بیان کې د پیښ په کلکه سرغندنه سوی او ویلي دي چې ترګرو یو ځل بیا بے ګناه کسان په نشه کړی دي چې موخه یې په هیواد کې ناکراری رامنځته کول دي، خو حکومت په تر هغه وخته پورې په قرار نه کښېني چې تر څو یې سیمه د وسلوالو ډلو څخه مخله نه وي پاک کړی. نواب زیری وزای چارواکو ته امر کړی دی چې دوی دې په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. په یاده سوې درگاه کې په کال 2015 کې دغه ډول یو ځانمرګي برید شوی و چې له امله یې په ګڼ شمیر کې مرګ او ژوبله اوښتې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی. د کورمه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سده او الیزو کې دي د بې پولي ډاکټرانو د سازمان روغتونونو ته د کار کولو اجازه ورکړي. وی تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د بې پولي ډاکټرانو سازمان د روغتیايي مرکزونو تړلو له یو لړ روغتیاي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سازمان د تیرې میاشتې په نیمایي کې د پاکستاني حکومت له لوري د اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله په کورما کې خپل فعالیت پای ته ورسو. ځینې چارواکي وایي د امنیتي وجوهاتو له کبله د بې پولې ډاکټرانو سازمان ته د کار کولو اجازت نشي ورکولی. طارق اورکزی معلومات لري.
د سدې ځای مشر حاجی سلیم خان اورکزی وایي حکومتي عسکري چارواکو ته بار بار ویلي دي چې د طب دا مرکزونه د هلتا پاتې شي، ولې چې د علاقې خلکو ته تر ډېره فایده ده خو داسې ونه شول.
یو کروڑ او مان د زې مطابق دیرش لکه دا په یوې میاشتې کې خرچا کوي، لہذا خلک د ایم ایس ایف پتلو باندې داسې شوي دي لکه یتیمان کسې. نو مو د ټولو سره خبره شوي دی کوم ځای کې دا مسله خاخه دی. زه حکومت نه، آرمی نه، انټیلیجنس ادارو نه زه دا اپیل کوم چې د خلکو مشکل ته د وکسین
د پاکستان حکومت لخوا اجازت نامه نه ملاوېدو په صورت کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په صدا اولیزو کې د ستمبر په دویمه هفته کې خپل مرکزونه تړلې دي. ایم ایس ایف چې په جنگ ځپلو او وروسته پاتې سیمو کې مفت روغتیايي خدمتونه رسوي، هلته په کورما کې له 2006 کال راهیسې کار کولو. دغه سازمان به هلته په خپلو مرکزونو کې ماشومانو او د پیدایش نه وړاندې مور او بچی ته د صحت سهولت او تر پیښوره د ایمبولانس سهولت ورکولو. د کچکنی ځایي مشر ابرار جان توري وایي که حکومت غواړي چې ایم ایس ایف هلته کار وکړي نو بیا د ځایي خلکو ته بل متبادل سهولت ورکړل شي.
که ایم ایس ایف دلته کار نشي کولی چې خبره تروي، نو په کار دی هغه د هم مخې تراولي او ورسره ورسره دا یقین سازلی شم چې د علاقې خلکو ته به ډېر زیات د صحت مشکلات وي. نو بیا حکومت ته په کار دی چې د دې دپاره د یو شاید داسې پیدا وکړي چې ایم ایس ایف کوم کار کول او هغه سهولتونه دي یا په دوی هسپتالونو کې پرووایډ کړي دي لکه خلکو دپاره یا د بل داسې متبادل یو شاید راولي.
په دې اړه د قبایلي سیمې صحت محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر محمد اسحاق وایي دوی غواړي چې ایم ایس ایف د هلته خپل کار جاري وساتي، خو د سکیورټي ادارو ځینې تحفظات دي نو ځکه ورته تر اوسه ان او سی یعنی اجازتنامه نه دی جاري شوی. معلوماتو تر مخه د کورمې پولیټیکل انتظامې د یو خط له لارې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ته د بیا کار کولو اجازت ورکړی دی، خو د سازمان مشرانو د خبره نیولې ده چې دوی به په هغه صورت کې بیا خپل کار شروع کوي چې د پاکستان حکومت ورته په باقاعده توګه د اعتراض نه لرلو سند جاری کړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د نیټو مشر ینس ټولتنبرګ وایي په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو موضوع ډېره جدي ده او دوی به د دې مسلې د هواري لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. روانونه امریکایي چارواکو هم د وسلوالو د ملاتړ له کبله پر پاکستان انتقاد وکړ، خو د هغه هیواد د بارنو چارو وزیر خواجه آصف بیګا په واشنگټن کې ویلي دي هیواد یې ترهګرو ته پټنځای نه دی ورکړی او پر طالبانو هم نفوذ نه لري. متکل لا معلومات سره.
د ناتو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات او ناتو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو مسلې ته په جدي سترګه ګوري او له افغان حکومت سره به مرسته وکړي چې تروریستان وځپي. ینس ستولتنبرګ پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناتو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د مسلې او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې له افغان حکومت سره څه مرسته کولای شي وویل:
Do we support Afghanistan in all its efforts to fight terrorism?
موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. د ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې، بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل لارې کوو. دا مسله افغانستان څو ځلې رابرسېره کړې. دا د جنوبي آسیا د نوې ستراتیژۍ له مخې د متحدو ایالاتو اصلي پیغام وو او د ناتو لخوا هم مخکې مطرح شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د ناتو مشر په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو مسله داسې پزغرده یادوي، خو امریکایي چارواکو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په پاکستان کې د ډیره تروریستي ډلو مسله په ډیر جدیت سره یاده کړې او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سه شنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تروریستي ډلو د اسلام آباد د ملاتړ د ادعاو په برخه کې له احتمالي اقداماتو کار واخلي، متحد ایالات به یو ځل بیا په افغانستان کې له پاکستان سره د ګډ کار هڅه وکړي. ماتیس د سنا او استازو جرګې د پوځي خدماتو د ګډې کمیټې استماعیه غونډې ته د وینا پر مهال وویل موږ باید یو ځل بیا هڅه وکړو چې له پاکستان سره د نوې ستراتیژۍ په برخه کې ګډ کار وکړو، او که نتیجه ورنکړه نو د اړتیا په صورت کې ولسمشر ټرمپ هر راز اقدام ته چمتو دی. ماتیس او د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد دواړو د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورنه کړه او ویل داسې ښکاري لکه چې ISI خپله بېله بهرنۍ پالیسي لري. خو پاکستانی چارواکو پرون په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل پاکستان نور نو پر افغان طالبانو نفوذ نه لري. خواجه آصف وویل پر طالبانو د پاکستان نفوذ په 2014 کال کې وروسته له هغه ختم شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. خواجه آصف وویل د دې حمله هدف همدا و چې د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې خبرې سبوتاژ کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر واشنگتن ته سفر کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
د خبریالانو د ساتنې سازمان کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست د پاکستان پر چارواکو غږ کړی دی چې د ګلګت بلتستان په یو خبریال دی د ترهګرۍ تورونه ختم کړي. د سازمان په خپل یو بیان کې ویلي چې شبیر سهام د خبریالۍ کولو په وجه یېرول کېږي چې ناسم کار دی. سهام وایي د تیر کال په نومبر کې ولې کنه کړې وه چې تر هغې وروسته حکومتي واکدارانو د ده پر ضد مقدمه دایر کړه. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د خبریالانو د ساتنې سازمان پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی چې د ګلګت بلتستان د خبریال شبیر سهام پر ضد د ترهګرۍ مخنیوي د قانون پر اساس مقدمه نه کوي او پر هغه لګولي تورونه دي ختم کړي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست خپل بیان پر داسې وخت خپور کړی چې د ګلګت بلتستان د ترهګرۍ ضد عدالت سهام سبا ورغوښتی، ځکه چې پر نوموړي تور دی چې د سیمې د یوه وزیر په اړه یې ناسم معلومات خپاره کړي ول. رپورټونه او په پاکستان کې د خبریالانو د خوندیتوب یوه اداره وایي چې پر سهام د ګلګت بلتستان د سیمې حکومت او وزیر د بدنامۍ تور هم دی. سهام په اسلام آباد کې د خبریالانو د ساتنې سازمان ته ویلي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې ولیکنه خپره کړه چې پکې لیکلي ول چې په ګلګت بلتستان کې د پاکستان مسلم لیگ ځنې غړي د انساني قاچاق او بدلمنۍ کوونکو له یوې ډلې سره اړیکې لري. نوموړي په خپله لیکنه کې د هیچا نوم نو اخیسته، خو سیمه ییز حکومت یې پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي او د پاکستان د مجازاتو له قوانینو سره سم مقدمه دایر کړه. د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي قانون وایي چې ترهګرۍ په ټولنه کې د ویرې یا د ناامنۍ د فضا پیدا کولو ته وایي. شنونکي وایي دا تعریف دومره پراخ دی چې په اسانۍ یې ناسم استعمال کېدای شي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د آسیا د څانګې یو مشر سټیون بټلر په خپل بیان کې ویلي شبیر سهام ته باید پر دې سزا ورنکړی شي چې د قومي ګټو پر موضوع یې خبریالي کړې. بټلر وایي د سهام د ترهګرۍ ضد عدالت په مقدمه کې هیڅ کار نشته، نو ځکه د پاکستاني واکداران پر ده لګېدلي تورونه سمدستي ختم کړي. دې زیاتوي چې د پاکستان چارواکي دي د دې ډول تورونو له لارې د خبریالانو د ویرولو یا خاموشولو هڅې پرېږدي. د خبریالانو د ساتنې سازمان وایي د سپتمبر پر 28مه سهام ته عدالت یو لیک استولی چې ور حاضر دي شي. په دې لیک کې راغلي چې کتورن خبریال عدالت ته ورنشي نو په غیاب کې هم ورباندې مقدمه چلیدای شي. که پر سهام لګیدلي تورونه ثبات شول نو عدالت ورته د 14 کلونو د بند سزا اورولی شي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست زیاتوي چې د مقدمې له قاضي راجا شهباز خان سره په رابطې نه ده توانېدلی او د ګلګت بلتستان اعلی عدالت یې هم لیک ته ځواب نه دی ورکړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دی. لنډ خبرونه یو وار بیا له پامیر ساحل اورو.
افغان چارواکي وایي پاکستان له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره افغانستان ته نوي وړاندیزونه کړي دي. ولور پوری افغان چارواکي تیر مازیګر د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اکتوبر پر لومړی کابل ته په سفر کې افغان روس مشر اشرف غنی ته وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه د یو بل ته اجازه ورکړي چې له بندیانو څخه پلټنې او د زندانیانو تبادله وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. حضرت عمر زاخیلوال نن سهار مشال راډیو ته ویل روانونه د پاکستان پوز مشر افغان لوس مشر ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه چې هغه ومنله. خدا البته دا ونویل چې غنی به کله پاکستان ته ځي. د پاکستان پوز وایي د جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته ورستی سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ واټن کم کړی دی. د پوز وایان میجر جنرال آصف غفور تیر ماښام پر اولپنډي کې خبري غونډې ته ویل د پوز مشر جنرال باجوا د رواني میاشت پر لومړی په کابل کې له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل چې له کبله یې مثبته فضا پیدا شوې. پاکستاني چارواکي وایي د بلوچستان په جهلمکسي کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوې شمیر شلو ته رسیدلی دی. د جهلمکسي مرستیال کمشنر اسد کاکړ نن سهار مشال راډیو ته ویل دا پېښه تېر ماښام د فتح پور درگاه په وره کې شوې ده. د حملې ذمواري چا نه منلې. د کورمې مشرانو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د پیپولي ډاکترانو سازمان ته د فعالیت اجازه ورکړي. دوی تیر مازیګر مشال راډیو ویل په صدې اولیزو کې د پیپولي ډاکترانو د روغتونونو تړلو ورته یو لړ ستونزې پیدا کړې دي. د پیپولي ډاکترانو سازمان د تیرې میاشت پر نیمایي کې تر هغې وروسته په کورمه کې خپلې چارې بندې کړې چې پاکستاني حکومت د امنیتي وجوهاتو له کبله ورته د اجازتنامې له ورکولو انکار وکړ. افغانستان د آسیا له پراختیایي بانک څخه غوښتنه کړې چې د اوبو د بندونو او د نور پرمختیایي پروژو پر غوونه کې پانګه واچوي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلی اشرف غنی په دې لړ کې تیره ورځ د آسیایي پرمختیایي بانک له مرستیال مشر وینکای ژانګ سره ولیدل. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي توافق پر روحیې نه دی ولاړ. نوموړي بیګا په سپینه ماڼۍ کې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر وخت ویل دوی باید ایران د اټومي وسلو له ترلاسه کولو ته پرېنږدي. نوموړي نمخ کې تیر ورځ یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې هغه د توافق د تصدیق نه کولو اراده لري.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې وفاقي حکومت سمدستي د صوبې فنډ ودرولي چې له وجې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار شوي. ادارې وایي له ډېرې مودې راسې د ترهګرۍ او غربت ښکار د صوبې سره داسې عمل وفاقي حکومت سره نه ښایي. په کار خدا و چې موږ د خپل وسایل د وخت نه مخکې راکړی شي. ادارې په وینا چې یوازې موجوده وفاقي حکومت نه بلکې هر دور کې د مرکز لخوا خیبر پختونخوا او بلوچستان سره زیاتې کېږي چې د سله وجې خیبر پختونخوا کې د محرومۍ احساس دی خو په ستنه کم چې بلوچستان کې دی. ادارې زیاتوي چې مضبوط وفاق دا مطلب نه دی پکار چې هغه د صوبو د حقونو په پوره کولو کې لاپرواهي وکړي. خیبر پختونخوا ته د فنډونو ورکولو او پرمختیایي منصوبو کې بې له سوچې د خنډ مخه ده. دا شان ورته د بجلی په مد کې د ادایګي مسله هم ده. ادارې وایي چې په دې ټول صورتحال کې د وزیر اعلی پرویز خټک سخته لهجه او د احتجاج دړاکه کافي نه ده، بلکې د صوبې ټول سیاسي ګوندونو له اسلام آباد کې احتجاج پکار دی. ادارې مخکلي کې مرکزي حکومت ته د دې خبرې ادراک پکار دی چې د صوبې ولس د پاکستان او د پاکستان د ولس په ملکی خزانه حق دی. ادارې اخره کلی کې باید چې د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی په مشترکه توګه وزیر اعظم او د خزانه وزارت سره د لړکی خبرې وکړي او معاملې هواره کړي. د وفاقي حکومت هم د ذمہ داری جوړیږي چې پرمختیایي فنډونه په ورکولو کې نور د سر نه کار وانه خلی. جنگ رسپاڑا خپل دیرې کلی کې ملک هر ورځ سخت حکومتي اقدامات باوجود ناکیسه غیر معیاري او د زیاتې مودې د دوایانو استعمال د مرګونو سبب جوړ شوی. ادارې وایي چې د جاري دوایانو پر ضد کله هم عملی اقدامات خوچتول کیږي، نو د دوایانو په معیار د نظر ساتلو ډرګ انسپکټران د کمپنو مالکانو سره ملو شي او د کاروایۍ نتیجې مخې ته نه راځي. د انسپکټران د کره کتنې پسې هره میاشت دغه کمپنو د دوایانو سټورونو نه پیسې وصولوي. ادارې زیاتوي چې په دې ورستو کې خپور شوی د یو رپورټ تر مخه چې پنجاب صوبه کې په یو سل یوش انسپکټرانو کې دوه اویا انسپکټران په کرپشن کې ککړ وو، خو دا مسله یوازې تر پنجاب پورې محدوده نه ده بلکې یو قومي مسله جوړه شوې. ادارې په وینا ډرګ انسپکټران د جعلي دوایانو مخنیوي لپاره مهم کسان دي، خو غونډمل کې د جعلي دوایانو خرڅېدل د دوی د بدنیتۍ ثبوت ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ډرګ انسپکټرانو نه کار اخیستو لپاره ضروري ده چې د هغوی د نوکرو معاشي حالت ښه کړی شي او د دوی کارکردګي ښه جوړولو لپاره په کرپشن یا درغلو کې ککړ کسانو پر ضد سخته کاروایي وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټراتفورد کامنټری سیډنیز اداره لیکي د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې تګلاره ښایي د دې لامل شي چې اسلام آباد د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي. بلخوا فاکس نیوز ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د ځینو شرطونو او بندیزونو د ختمېدو موضوع څېړلې. د امریکایي ځواکونو په اړه د ځینو شرطونو د بدلون منظوري د دفاع وزیر جیمز ماتیس ورکړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. سټراتفورد کامنټری سیډنیز اداره لیکي پاکستان د افغانستان په جګړه کې دوه مخیزه لوبه کوي. د ادارې په خبره پاکستان یوې خواته د طالبانو خلاف جګړه کې د امریکا مرسته کوي چې نه یوازې په افغانستان کې امریکایي پوځي اډو ته د سامان د رسد لپاره نیټو ځواکونو ته د کراچۍ بندر ته رسایي ورکړي، بلکې په پټه د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته هم اجازه ورکړې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر پټنځایونو ډرون بریدونه وکړي. خو بلې خواته دغه هیواد د کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو ملاتړ هم کوي. اداره لیکي خو اوس د افغانستان او سیمې پاړه د امریکا په نوې تګلاره کې د اسلام آباد په ستراتیژۍ شکونه څرګند شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه نه یوازې پاکستان ته خبرداری ورکړي چې د وسلوالو له ملاتړ کولو د پشاشي، بلکې هند باندې یې غږ کړي چې د افغانستان اقتصاد د ښه کولو په برخه کې دی زیات رول ولوبوي. اداره لیکي کېدی شي دا د دې وجه وګرځي چې اسلام آباد د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي، که څه هم ښایي د هغه شان نه وي داسې چې واشنګټن تمه کوي. بلخوا پاکستان د وسلوالو د ملاتړ له تورونو انکار کوي. بلخوا فاکس نیوز ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځ لپاره هغه ضرورت ختم کړل شوی چې له مخې یې ځواکونو د وسلوالو مخالفینو خلاف د جګړې پر وخت یوازې هغه وخت ډزې کولې شوې چې دښمن ورته مخامخ و. د دې ګام مقصد په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو خلاف جګړه کې د امریکایي ځواکونو لپاره په موجوده شرطونو کې نرمي راوستل دي. فاکس نیوز لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته دغه بدلون منظوري تر هغې پس ورکړې ده چې د اګست په میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل هیواد تګلارې د څرګندولو په وخت ویلي وو چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلو خپلو ځواکونو باندې پابندیانې بلرې کوي او انتظامی واک به یې پراخوي. د ملټری ټایمز د رپورټ له مخې د نهې په ورځ ښاغلي ماتیس د کانګرس دوه پینلونو ته وویل چې سپینې ماڼۍ ورته اختیار ورکړو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره ځینې شرطونه بدل کړي چې دا ډول د وسلوالو خلاف جګړه یې تیزه کړل شي. د دغه بدلون له مخې د وسلوالو طالبانو خلاف حملو کې د ځواکونو لپاره د نږدې موجودیت اړتیا ختمه کړل شوې او د افغان ځواکونو وړو درجو یونټو ته د امریکایي سلاکارانو ته ورکولو خبره هم شوې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روس ولسمشر ویلی غواړي له سعودي عرب سره تعلقات پراخ کړي. ولادمیر پوتین تیر مازیګر په ماسکو کې د سعودي عرب له پاچا سلمان سره ولیدل. سلمان ویل ریاض د تیلو په برخه کې د دواړو هیوادونو همکارۍ ته لیواله دي. د دواړو تر لیدو وروسته د روس او د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډې خبرې غونډې ته ویناوې وکړې چې پاړې احمد تکل معلومات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د سعودي پاچا ملک سلمان کوربه و. پوتین خپل میلمه ته د هرکلی ویلو پر مهال د هغه سفر خورا مهم پرمختګ وباله او ویې ویل دای ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپل اړیکې پراخ کړي. او ملک سلمان په جواب کې وویل موږ غواړو د سولې او امنیت او د نړۍ د اقتصادي پرمختګ په ګټه خپل اړیکې پراخ کړو. هغه زیاته کړه چې ریاض د تیلو په مارکیټ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبت همکاری ته لیوال دی. د سعودي عربستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجوبایر او سرګی لاوروف په یوه ګډه خبري غونډه کې د ولسمشر پوتین او یو اتیا کلن پاچا د خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. لاوروف وویل د روسیې او سعودي ترمنځ د انرژۍ په برخه کې همکاري یوازې په دوه اړخیزو پروژو پورې محدوده نه ده. لاوروف په سوریه کې د سعودي د اقداماتو ستاینه هم وکړه. روسیا د سعودي عربستان د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سوریې له حکومت سره د خبرو لپاره په یو چوکاټ کې د وسلوالو مخالفینو د یووالي په مقصد یې پیل کړي دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر وویل چې مسکو او ریاض پر ګډو اصولو باور لري. دواړه هیوادونه ملي حاکمیت، نړیوالو قوانینو او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې اصولو ته په درناوي باور لري او دواړه لوري د بهرنیانو هغه هڅې ردوي چې غواړي خپل ټولنیز اصول چې د نورو ټولنو لپاره پردي دي پر هغو تحمیل کړي. د روسیې او سعودي اړیکې اکثر کړکېچن وو. سعودي د سړې جګړې په کلونو کې د پخواني شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. همداراز په دې وروستیو کې مسکو او ریاض د سعودي د سیال ایران او د سوریې په کړکېچ کې یو د بل په وړاندې ودرېدل. سعودي د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي او روسي ځواکونه او ایراني ملیشیې د اسد ملاتړ کوي. خو په سیمه ییزو مسایلو کې له اختلاف سره سره دواړو هیوادونو د تولید د کمولو له لارې د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د اوپک او د تیلو د نورو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د یوې معاملې لپاره په 13 نومبر میاشت کې د تیلو د پالیسۍ په برخه کې ګډ دریز خپل کړ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د ترهګرۍ د ملاتړ او په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ د تور له پورې کولو سره ویلي هغه هیواد د نړیوال اټومي توافق پر روحیې نه دی ولاړ. نوموړي بیګا په سپینه ماڼۍ کې له پوځي مشرانو سره په لیدو کې وویل دوی باید تهران د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنږدي. ټرمپ دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې یو شمېر رسنو پرون خبر ورکړ چې نوموړي د اټومي موافقې د تصدیق نامې نه ورکړي کولو نیت کړی دی. تهران د ټرمپ د تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ اوروي.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي توافق پر روحی نه دی ولاړ. دا خبره نوموړي بیګا تر هغې وروسته کړې چې رسنیو ویل هغه د 2015 زیږیز کال د مهم توافق تصدیق نامه ښایي ختمه کړي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر وخت ویل دوی باید ایران د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنږدي. نوموړي دا بیان پر داسې وخت ورکړی چې ورسره لس ورځې پاتې دي چې د دې تصدیق وکړي چې آیا ایران د توافق پابندي کوي او کنه. ترامپ ویل ایرانی رژیم د ترهګرۍ ملاتړی دی او په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي، وینې بهیدنې او ګډوډۍ عامل دی. دوی ویل همدا لامل دی چې باید د ایران مسلسل تعرضونه او اټومي ارمانونه پای ته ورسوي ځکه چې هغوی د توافق پر روحیې نه دی ولاړ. تر نوموړي مخکې تېره ورځ یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې هغه د توافق د تصدیق نه کولو اراده لري. که دی دا کار وکړي نو د ریپبلیکنانو له اکثریت لرونکي کانګرس سره به دوه میاشتې وخت وي چې دا پریکړه وکړي چې آیا پر ایران هغه بندیزونه بیا بحاله کړي او کنه چې د توافق له کبله نرم شوي ول. ټرمپ بیا بیا د هغه اټومي توافق خندنه کړې چې پخواني ولسمشر باراک اوباما لاسلیک کړی و. د تېره میاشت د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې ویل چې دا توافق یو له بدترینو یو اړخیزه موافقو دی چې امریکا لاسلیک کړی دی. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لومړی خبر ورکړی و چې ټرمپ د توافق د نه تصدیقولو نیت لري. وروسته یو شمېر نور رسنیو د ځنو امریکایي چارواکو په حواله د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبر تصدیق وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا سینډرز تېره ورځ خبریالانو ته ویل ټرمپ له ایران سره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د موافقې په اړه پریکړه کړې. دی ویل ولسمشر به خپل پریکړه اعلان کړي چې داسې جامع ستراتیژي یې جوړه کړې چې د ده حکومت یې ملاتړ کوي. له نوموړي چې پوښتنه وشوه چې کله به دا اعلان وشي نو دوی ویل ډېر ژر، خو نور وضاحت یې ورنه کړ. البته رسنۍ وایي ټرمپ به د ایران په اړه خپله تګلاره د اکتوبر پر 12 په وینا کې اعلان کړي. ایران په 2015 زیږیز کال
کال کې امریکا، روسیه، چین، برطانیه، فرانسې او جرمني سره اټومي توافق وکړ چې ورسره سم تهران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو هوکړه وکړه او په بدل کې ور باندې نړیوال بندیزونه نرم شول.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د میشتې سیمې اوسیدونکي وای په نام نه او پوځي عملیاتو کې د دوی د کلو ودانې اړنګې شوي او تر اوسه د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. دوی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل سړکونه وران دي او په روغتونونو او ښوونځو کې کار کوونکي نشته. دوی ویل چارواکو ورسره مرستې هم نه دي کړې. سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
مشتہ د سلی وزیرستان لره غریزه سیما ده. د دې سیمه قبایلیون ویایي چې د نورو قبایلیانو په سر دوی هم جنگ بې کچه تاواني کړي دي، خو سرکاري تر اوسه پورې حصہ غم غص نه دی کړای. د مشتہ اوسیدونکي دوا قبایلیون خپل مشکلات، تاوانونه او غوښتنې په دا رنګ بیانوي.
مونږ هم شمرود خان دی چې کې وخت مې دغه نه تللی، مې مکانینه خاطر روډین هم خاطر سول مزکم باتیش ولې مشتہ اڅه
تاریخ یکو پونت پخه یا یو بوجه غلا چا نظر کړی د نستا نمه روټستا خروپتای نمه پښه سکولستا نمه پښه ډنګستا نمه پښه دیکونستا نمه پښه سپټالستا نه یې بستا نو د ډنګ کورې سرو شوې دو نو څوک روغلی مسجد شتا مسرستا خو ترنن تاریخه پیره دا مسرون دغه پوت غریب خلک ایز پښتنانو کو
د دغه قبالیانو د حال نامه چې د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر عمر ارشد خبر کا هغه څه جواب را کا وار وای زنه
د دې سروې ته ان شاء الله مخکنی هفته کې به اوس ان شاء الله اږي چې دا جو څومره داسې علاقې دي کوم چې دا کار نه دي شوی هغه ته بچو
دغه قبالیانو غوښتنه وکړه چې حکومتي چارواکي دې د میجا په لوري مخ را واړوي او چې څومره توانونه مو شوي دي هغه دې زر کې بریا کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو دا
شمالی وزیرستان کې د خپل حکومت ترلاسه کولو لپاره جوړ شوی د ځوانانو ریټایرډ افسرانو تنظیم نو واده لري. پرتو سیمو ماشومان ته ویډیاز تکړو سکول خلاص کړی دی. دغه تنظیم تر دې وړاندې د ډیورنډ کرخه ته نسته ماشومان ته د مفت تکړو پروګرام شروع کړو. د تنظیم غړي وای په سیمه کې د تعلیمي ادارو غیر فعالیت په وجه دوی هدف ټاکلی چې په لرو پرتو سیمو کې به ماشومان ته مفت تعلیم ورکوي. عمر دراز وزیر معلومات لري.
شمالی وزیرستان کے فلاحی تنظیم نارتھ وزیرستان ویلفیئر ایسوسی ایشن نووا پغرائز سیما ستخیل کے معشومان تا ویڈیاز دکڑو ورکول و پغرز خونزائی اخلاص کارڈ چه پا اول فرصت کے 1500 معشومان تا دغلتا ویڈیاز دکڑے ورکول کی جی. نووا شمالی وزیرستان کے دخپل و حکون و ترلاسہ کول و لپارا دا سیمے دزوانان و ریٹائرڈ افسران و لخوا جڑ شوے تنظیم دے.
امونو مختر علامدہ ستخیل کئی سارا تعلق لار پا پینزم کلاش سباگ یایا مشتہ دا مشکلات ہے چی میر نا سکول تقریباً 2-3 کلومیٹر لرے دائی او پا لیار شے بدی چے گاڑ روشی ویر وشی بیا آگے واجن امیر و سکول تانا شید لائی پا چار دی چی مشتا پا کلی شے یو سکول جوڑ شی تعلیم حاصل آوائی شی او چا مشکلات ہونا ویرتا
دا سیمے خلق وائی دا غلطا زیادتر خلق دا ٹرانسپورٹ کاروبار سارا تڑلی چی ما شمرالوی شی نو دا ٹرک ڈرائیور یا کنڈکٹر جوڑی جی او دغه شان ګامونو سره به د دوی راتلون کې نسل پس د کړو بوخت شي.
دا ټول به تعلیمه شوی دی. دا د آینده دا په میر داس وخت تر شوی دی چې دوله پر یو با سرتا پراخونه پدلی چې تعلیم او کې تعلیم و نه به دا سو چار تاویل نه چې تعلیمی نه وکي. تعلیم دار ضرورت ای چې لکه دوی سترګې د چنوي په تا پر څک په لوز بیا پر چې زده کوم مشاری په صدانې په بهر ملک ستړای شواله او چې بچون م تعلیم مو کوم مشواس وخت تر دی.
د نوو تنظیم بورډ اف ډایریکټر او پخوانی ریټایرډ پولیټیکل ایجنټ رسول خان وزیر وویل پلرو پرتو سیمو کې د سرکاري ادارو غیر فعالیت په وجه دوی مجبور شول چې د خپلو ماشومانو روښانه مستقبل لپاره د غیر سرکاري سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي.
د دې بچی ته په تاګ روتا کې ډېر لوی تکلیف په دې وجه د دې نه هغه تعلیم پته کېده. لهذا موږ مناسب ګڼله چې موږ په ځی کې دغه سکول جوړ کړي چې دغه بچی ته په کور کې نه سبق ملاو شي. په هر هغه ځای کې چې چیرې لشکې دی ابودین لره دی هغه سکول غیر په حال دی میش بچی پوت سوال نو میش مجبوری چې میش خپل لګیا شي د کوم طرف نه د خپل ځون طرف نه چې څا سره صلی الله علیه وسلم ریپی دی هغه طرف نه خرچا وکه او دغه بچای د سبق نه پوت نشي.
نو وا تنظیم چیرمن خان محمد وزیر وای د دوی هدف د وزیرستان په لرو پرتو غرایزو سیمو کې ماشومانو ته وړیاز د کړې ورکول دي چې د نوړاندې د ډیورن کرخ سره نږدې شهرنی مداخل کې هم وړیاز د کړو خونځای خلاص کړي.
د نو میج ویژن دا و چې د وزیرستان بکخیل جنې خل هر بچی ته ظفری ایجوکیشن پرووایډ کوون. اول سټیپ میج په شهرنی مداخل شه د ساينس سکول چې میج ورته دا د از ا پروجیکټ اف نو از میج استابلیش کو دوه هفته وشول په سکول شه او وسو بچون د جاته فری ایجوکیشن ملويږي. دا سکول نو ان شاء الله د دوه میاشتې بعد کوشش میج دره کې چې رزما کړی کالج ته وانه کړی کالج ته دوه یا درې بچون میج د سکول نو وبسي.
شمالي وزیرستان کې ټوله نه نیم سوا پورې سرکاري تعلیمي ادارې دي خو د سیمې د خلکو په وینا په لرو پرتو سیمو کې اکثره سکولونه غیر فعاله دي. د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشران وایي چې د عملیاتو پس اوس د سرکاري سکولونو په فعالیت توجه مرکوزه ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا کورمه د سمکنو ځوانان وای غواړي خپل سیمو ته ستنې شي خو حکومت نه ورته د ستنېدو اجازه ورکوي او نه ورته د بیکور شو حیثیت. د 13 ورځې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په خیبر کې د وروستو پوځي عملیاتو لقبل د کورمه د چمکنو 15 کلی بیکور شول چې ورسره هیڅ مرستې نه دي شوي. شانواز سرګزی له پیښوره.
د کورم ایجنسی تمکنو قبیلی ځوانان وای چې کوم محل خیبر فور یا په خیبر ایجنسی کې د څلورم په نوم عسکری اپریشن شروع شو نو د هغوی 15 کلی ولس بې کوره شو چې یوازینی د نخترو کاروبار ترې پاتې شو. دغه ځوانان وای چې اوس هغوی غواړي خپلې سیمې ته لاړ شي خو حکومت ورته د واپس تک اجازه هم نه ورکوي او بله دا چې حکومت هغوی ته د آی ډی پی سهولتونه هم نه ورکوي. د سید الله قبایلی په نوم یو ځوان چې په پېښور کې زده کړې کوي وای
زمونږ دلته د لرګي کاروبار او د خلکو غریبان خلک دي نو اوس هغه متاثرین شوي دي. 2500 ګوره دي هغه ټول روبستي دي د 15 کلی دي روزې نه مخکې هغه متاثرین شوي دي. ټول کاروبار ټپ ولاړ دی نه هغه د رشن سیستم شته دی او نه د اپسې سمندو بشته دی. نو دا مطلبه ده چې یا دی اپسې دی هغه یقیني کړی شي یا د رشن
یو بل ځوان چې دا سات په ساينس کې د ماسترۍ زده کړې کوي وی ویل چې د هغه او د هغه خپل اورونو او اوریرونو تعلیمي خرڅونه ډیر زیات دي. کاروبار ولر دي نو فکرمند دي چې دغه زده کړې به څنګه جاری ساتي.
څوک پټې خرڅي څوک څوک مختلف هغه سره لکه سور سره کې چې هغه خپل تعلیم جاری وساتي. خرڅ کړي به گاډه او یو بوش خرڅ کړي به نن سبا زما مشوي او ری دي هغه دی هغه لپاره شره د مخ کې سبق وای.
انور سم کنه په دې لسم کې سبق وای او وای چې د یاد کول نه به کور شي ولس د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي خو لا هم نه خو سرکاري ادارو او نه بیا نړیوالو ادارو د هغوی د حل پوښتنه کړې.
و پسی او شیا د ادارې د سره د ای ڈی پیز لپاره کوم رشن ورکېږي یا د هغه پراسي شروع شي تقریبا د دوی تر څلور میاشتې وشوې د دوی اوسه پورې هیڅ ونجایش نشته. یا حکومتي څه هم کړی یا پولیټیکل اډمنستریشن څه هم کړی یا ادارو څه هم کړی.
د غزوانانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې یا خود د هغوی حیثیت ته ای ڈی پیز وګرځوي او یا د ورته خپل سیمو ته په بیرته تګ اجازه ورکړي. نو بیا مې د کورم ایجنسی نه د پارلمان غړي ساجد حسین توري سره د رابطې کولو کوشش وکړ خو د هغه سره رابطه و نشوا. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، پیخور.
زنغمایما زما مشال ریڈیو ډیر خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین کالای دلالای.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو ادارې له نن غیر سپورتي سیالۍ پیل کړي دي چې پکې د قبایلي سیمو په ګډون له ټول پاکستان نه له 15,000 څخه زیات ځوانان برخه اخلي. منتظمین وایي په دې کې به د اداکارۍ، تقریر، قرأت او نورو هم نصابي سرګرمیانو مقابله کیږي. شبیر احمد جان له پېښور اورو.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د چارو محکمې یو مشر محمد عثمان خان مشال لیډو ته د دغه سیالو په خپل باندې ویل چې په دې کې به د قبایلي سیمو په شمول د ټول ملک د تعلیمي ادارو نه د 15,000 نه زیات زده کوونکي برخه اخلي چې پکې دا ځل دوی سپیشل یا معذور زده کوونکي، نرخزیان او د دینی مدرسو زده کوونکي هم برخه اخلي او د دوی شمیره د 15,000 نه سیوا ده او دغه رنګ د دې ټول پروګرام بجټ 15 میلیونه پاکستانی روپیه دی.
نېشنل یوت کارنیوال بیسیکلی د یوت د پاره پلیٹفارم دے جکم کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی گئی لائک ڈراما، سنگنگ، میوزک، پینٹنگ، اسکیچنگ، آرٹ، ویڈیو میکنگ، ایڈ میکنگ، ایسے رائٹنگ، کوئز کمپٹیشنز، کرت ناتھ اور دس قسم کمپٹیشن جکم دے منگے یوتھ پر آرگنائز کو دیکھے تو پاکستان ٹول نغٹ مقابلے بغیر نصابی سرگرمیاں کی گئی جکم کی چپہ مختلف 30 مقابلے کی گئی اور دیکھے وہ منہ سرا دا پورا صوبہ خیبر پختونخوا اور پورا پاکستان نا 25,000 نے زیادہ اسٹوڈنٹان جکم دے پدے کے منہ سرا پارٹیسپیشن کئی پر 30 مقابلے
دغه دستور کے برخہ خستون کی یوزدہ کون کے ہرا احمد وائی چز دکلو سارے سره د دوی لپاره داسې حل ځلې ډېرې مهمه دي ځکه چې دوی کې د صلاحیت هیڅ کمی نشته دي
چونکی کې پی کې سټوډنټس کې ټیلنټ شته خو هغه ته پلیټ فارم نه ملاوي دا ډېر ښه پلیټ فارم دی چې دیدل تخفل سکلز نریش کی او دل تخفل اکټیویټیز شو کی چې یو څومره ټیلنټ دی.
په دې مقابله د خیبر پښتونخوا د لوبو د ځوانانو د چارو او د کلتور صوبای وزیر محمود خان مشال لیډو ته ویل چې پښتنه سیمه د ډېر وخت راسي ترهګرۍ او غربت ځپلې ده او داسې حل ځلې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي ځکه چې د دوی د صوبایي حکومت هدف هم د دې صوبې ځوانان دي.
ګوره دا ځکه ضروري ده چې هو زمونږ چونکې د پښتنو د خاوره چې د خیبر پښتونخوا د بدقسمتۍ نه مونږ ډېر ټارګټ شوي او ډېر پسمنده پاتې شوي. یو غریب صوبه هم ده کله د دهشتګردۍ په صورت کې چېرې 35 سالو شو مونږ په دې کې نښتی یو قربانۍ هم ډېرې ورکړې د هغې هم دا وجه ده چېرې مونږ د خپل یوت د هلکان په دې داسې ده کې انګیج کړو. مونږ ځوانان ډېر پوټینشیل دي باګډي د ابیلیټیز دي او هغو ته مخکې موقع نه میلاوي دی. کوشش کوو چې مونږ نوجوانانو ډېر فیسلټیز ورکړو د هغو کې څه کوم ټیلنټ دی هغه اجاګر شي او دا کوم نیگیټیو زموږ چې اسپیکټ دی یا زموږ نیگیټیو د پښتنو خلاف یو پروپاګنډا کیږي چې دا غي مخنیوی وشي.
د دستوري ستر ملما د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک په دې خپل باندې خپل وینا کوي چې په ټول ملک کې به غوره کارکردګي خودونکو ته په مجموعي توګه ته 500,000 نه زیات نقد انعامونه ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خٹولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
گزران سلمتا سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑ دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے